په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې موزن ریاستنوري هرکلی کوم. په خبرونه کې د افغانستان د ولسمشر په لومړي مرستیال امر الله صالح د نننی برید له وروستیو جزئیاتو مو خبرو. په د برید کې نوموړی له دغه بریده روغ وتلی، خو د کورنیو چارو وزارت وایي لږ تر لږه لس تنه پکې وژل شوي او پنځلس تنه نور هم ټپیان شوي دي. خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. اجمل انده خبرونه اوروي.
افغان چارواکي وایي کابل کې چاودنې لږ تر لږه لس کسان وژلي او تر شلو زیات نور یې ټپیان کړي دي. د یونان په یو ټاپو کې د غیر قانوني کډوالو په پنډغالي کې بیګا غور لګیدلې او لس زره کډوالي له دغه پنډغالي تیښتې ته اړ کړي. روسیې د نړۍ پر وو سترو صنعتي هیوادونو تور پورې کړی چې د ناسم معلوماتو د خپرولو کمپاین یې پیل کړی. بش پر خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه د کورنیو چارو وزارت وایي چې نن په کابل کې په شبې حمله کې د مړو شمیر لس تنو ته رسیدلی دی او د ټپیانو شمیر هم تر شلو اوښتی دی. ټول وژل شوي کسان ملکی وګړي ښودل شوي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آرین په وینا په حمله کې د امرالله صالح په شمول د هغه څو ساتونکي هم ټپیان شوي دي. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح له هغه خلکو چې په نننۍ چاودنه کې زیانمن شوي د بخنې غوښتنه وکړه. وی ویل چې دی ښه دی. ښاغلی صالح په یو لنډ ویډیوي پیغام کې چې نن پر فیسبوک خپور کړی وویل
ما او زما زوی ځوان عباد الله جان ته چې را سره زیان نه دی رسیدلی زموږ مخونه یو څه سوځېدلی دي.
د ولسمشر پر لومړي مرستیال امرالله صالح او دغه پر همکارانو نن سهار د پروژې جدید تایمنی په سیمه په کې حمله وشوه. طالبان ویلی چې حمله کې دوی لاس نه لري. پر امرالله صالح د حملې مسؤلیت چا تر اوسه پر غاړه نه دی اخیستی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دغه حمله غندلې. همدارنګه د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله هم حمله غندلې او په اړه یې د څېړنو غوښتنه کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه لنډ پیغام خپور کړی او پر امرالله صالح شوې بریدې غندلې دی. دا یونان په لیسبوس ټاپو کې د غیر قانوني کډوالو په یو کمپ موریا کې بیګا ور ولګید او لس زره کډوال تیښتې ته اړ کړل. په موریا پنغالی کې له ډیر مودې راهیسې د خلکو د ګڼې ګوڼې د کرونا د وبا د ګډېدو او روغتیا او نظافت د کمزور امکاناتو له کبله اندېښنې موجودې وي. چارواکو ویلي چې پنغالی ښایي په بشپړ ډول ویجاړ شوی وي ځکه تر نن سهار لا ور پرې بل. خو په دې پیښه کې چاته د سر زیان د رسیدو خبر لا نه دی خپور شوی. په لیسبوس ټاپو کې دی اتیا زره کسان اوسی داسې ګڼل کیږي چې د یونان صدر اعظم به نن بیړنۍ غونډه وکړي او په لیسبوس کې به بیړنۍ حالت اعلان کړي. روسیې د نړۍ پر وو سترو صنعتي هیوادونو تور پورې کړی چې د ناسمو معلوماتو د خپرولو کمپاین یې پیل کړی او هدف یې دا دی چې د الکسی ناوالنی د مسمومیدو له کبله پر روسیې بندیزونه ولګول شي. الکسی ناوالنی په روسیه کې له پیژندل شوو سیاستوالو د کرملن له سختو منتقدانو څخه دی. هغه په روسیه کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې له کبله هم ډیر پیژندل شوی. هغه تیره میاشت په سایبیریا کې ناروغ شو او اوس په برلین کې په روختون کې بستر دی. د جرمني ډاکټرانو ویل چې هغه ته داسې زهرجن مواد ورکړل شوي چې پر اعصاب او اغیز کوي او د پخواني شوروي د پوځي اهدافو لپاره کار ورڅخه اخیستل کیده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پر روسیه بیا اساس حمله کیږي او د جرمني چارواکو خبرګون هم له وضعیت سره مرسته نه کوي. په بلاروس کې د اپوزیسون د تنظیمولو مسولین وایي داسې معلومیږي چې په بلاروس کې د هغوی وروستی آزاد ملګری ماکسیم زاناک هم نیول شوی دی. د زاناک د ملګرو یوې روسي ژبې خبرونې ته ویلي چې نوموړی باید د انټرنیټ له لارې یوې مرکه کې حاضر شوی و خو ونه موندل شو او دوی ګمان کوي چې حکومت به نیولی. او د دیزنی د فلمونو جوړولو پر کمپنۍ له دې کبله سختې نیوکې شوي چې د مولان په نوم د انیمیشن فلم اخر کې د چین له اتو دولتي کمپنیو مننه کړې ده. دیزنی دا فلم په 1998 میلادي کال کې جوړ کړی و. دا فلم بیا په انیمیشن ډول جوړ او د سپتمبر په 4مه پر دیزنی پلاس چینل خپور شو. مولانی یو خیالي موزیکال فلم دی چې زیاتې برخې په شنجن او د چین په نورو سیمو کې اخیستل شوی. دا فلم تر خپرېدو وروسته ډیرو کتونکو پر دې شرکت نیوکه کړې چې ولې د شنجن له چارواکو چې د مسلمان ایغورو پر ضد د تبعیض او ظلم سخت کمپاین چلوي مننه کړې.
له اجمل ان مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح نن له یوه بریده روغ و.
سوختگی بسیار سطحی سر روی ما است و کم دست ما افگار شده به خاطر که موج بسیار قوی داشت و شیشه موتر ضرب شد.
خب دی برید که لزگون و کسانو تا مرگ جوب لاوختی ده کرونا چار وزارت وی
لبد مرغه لس کسان مونږ ملکی و دوال شهیدان سوی او پنځلس نور ټپیان دی.
که څنګه طالبانو ویلی دغه برید دی ډېر کار نه دی خو پر ښاغلي صالح دی برید تر شا د چا لاس کېدی شي.
د صالح صاحب دریض همیشه د ایسا پر خلاف ده چې هغه هیڅ وخت د ایسا مسایل مداخلې نشي زغملی.
د امنیتي چارو له یوه کتونکي سره مو مرکه کړې. د افغانستان د هوایي چلند ملکي اداره وایي د کورونا وایروس له امله له دې وروسته د کابل او ډیلي ترمنځ به په اونۍ کې یو پرواز ترسره کیږي. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې امریکا غواړي د چین د یو شمېر هغو کرنیزو محصولاتو پر وارداتو بندیز ولګوي چې د دې هیواد په شنجن ایالت کې د جبري کار په نتیجه کې تولیدیږي. ازادي رادیو اوري د غراز د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د خبرونه پاتې برخه به حمزه نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ولسمشر اشرف غنی د لومړي مرستیال امر الله صالح د موټرونو پر کاروان په نننۍ بمی حمله کې لس کسان مړه شوي او پنځلس نور ټپیان دي. پیښه د کابل ښار د څلورمې امنیتي حوزې اړوند تایمنی سیمه کې نن سهار وشوه. سیمه ته د ازادي راډیو ورغلي خبریالان وایي چاودنې د سړک شاوخوا کورونه او ودانۍ سخت زیانمنې کړې دي. په عین حال کې امر الله صالح په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي چې په دې حمله کې یوازې لاس او مخ برسیرن ژوبل شوي. پر ښاغلي صالح دا حمله په کور دننه او بهر غندل شوې ده. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال ډیوه نادر په راپور کې.
افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دغه حمله د سرنګوالي پاړه سیړنې روانې دي. حکومت داسې کیږي چې دغلته د سړک غاړي ویاله کې چاودیدونکي مواد له وړاندې ځای پر ځای شوي وو. د پیښې عیني شاهدان وایي د چاودنې غږ ډیر زورور وو چې تر لرې ځایونو یې غږ واورېدل شو او شاوخوا یې ورانۍ او ویجاړي رامنځته کړې دي. د کورنیو چارو وزارت وایي په دې چاودنه کې لس ملکیان وژل شوی او د خاغلی سالی د ساتونکو په ګډون 15 کسان ټپیان شوی دي. د دې وزارت ویان طارق اریان
اترستان د خپل جنایات په دوام نن سهار بیا هم یو بل جنایات ترسره کړ چې دغه په نتیجه کې لباده مرغه لاس کسان د مونږ ملکی و دوال شهیدان شوی او 15 نور ټپیان دي. په شمول د معاون صاحب اول څو کسان محافظین چې په دغه مجروحین او ټپیان شامل دي. دا یو تورستی پیښه ده. مونږ په دې اړه خپل څېړنې کوو.
د جمهور رئیس د لومړي مرستیال امر الله صالح د موټر پر کاروان هغه مهال چاودنه ترسره شوه چې نوموړی له کوره د خپل کاري دفتر په لور روان وو. دا حمله په کور دننه او بهر غندل شوې ده. ارګ په یوې اعلامیه کې دا بمی حمله غندلې او دا د افغان سولې او ټیکاو د دښمنانو کړنه بللې ده. د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي ویلي چې بې له شکه دا او دې ته ورته پیښې د افغانستان د سولې او ثبات د دښمنانو کار دی چې د افغانانو په وړاندې تاوتریخوالي ته دوام ورکوي. د جمهور رئیس دوهم رستیال سرور دانش هم د یو تروریستي پیښه او د سولې پروسې نقض بللی دی. د ملي روغې جوړې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله د دغې چاودنې د هر اړخیزي څېړنې غوښتنه کړې او دا ډول حملې د افغانستان د دښمنانو ناکامي یاده کړې ده. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت سرپرست حنیف اتمر بیا په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دښمنان نشي کولای د داسې حملو په ترسره کولو د سولې پروسې مخه ونیسي. اخوا بیا د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا پر خپل ټویټر لیکلي د ولسمشر پر مرستیال د پارلمان پر غړو د سولې پر فعالینو او مذهبي مشرانو بریدونه د سولې رښتینی نښې نه دي. په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت هم په خپل ټویټر پر ښاغلي صالح حمله د افغان سولې دښمنانو کار بللی او لیکلي دي چې حمله کوونکي غواړي په داسې کړنو تاوتریخوالي ته دوام ورکړي او د بین الافغاني خبرو مخه ونیسي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت هم د ولسمشر غنی پر لومړی مرستیال حمله غندلې ده. لبه می چودنې نږدې یو ساعت وروسته د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح رسنیو ته استول شوی ویډیو کې د خپل روغتیا ډاډ ورکولو ترڅنګ وویل
کاروان محکمه آمدیم.
زما د موټرونو پر کاروان چودنه وسوه. زما یو شمیر زړور ساتونکو ټپیان شوي او د امنیت روغتون ته لیږدول شوي دي. ما ته او زما زوی چې ترڅنګ می ناست وو زیان نه دی رسیدلی. یوازې برسرن ټپیان یو. خو له هغو ټولو وطنوالو چې زموږ له عمله ورته هغه مسیر کې مالی او ځاني زیانونه اوښتي بخښنه غواړم.
په ورته وخت کې یو شمیر سیاسي شنونکي وایي د امرالله صالح د موټرونو پر کاروان حمله د افغان سولې د پروسې ټکنی کېدو هڅه ده. طالبانو په دې حمله کې لاس لرل رد کړي او تر دې دمه کومې بلې وسلوالې ډلې یې هم مسؤلیت نه دی منلی.
په راپور کې مو واورېد چې طالبانو په برید کې خپل لاس لرل رد کړي دي. که چیرې طالبان په دا ډول بریدونو کې دخیل نه وي نو څوک داسې پیچلي بریدونه پلانولی شي؟ د موضوع مخکې د خبرونې په پیل کې د امنیتي چارو له پو او پخواني جنرال یوسف امین زازی څخه وکړه.
دا به مونږ نشو ردولی چې طالبان وایي چې مونږ دغه برید کې لاس نه لرو. ګورې دغه جګړه د جګړې فعالیت د جګړې فعالیتونه په افغانستان کې حکومت او مخالفین طالبان دي. که چېرته دوی دغه جګړه ګرمه نه وای ساتلې نو نورو تروریستي ډلو ته نورو ترهګرو ډلو ته به دلته زمینه نه وای مسایله شوې. دغه مسؤلیت د افغانستان حکومت او دی چې باید د افغانستان د خلکو سره مال نه به ساتنه وکړي د حکومت او امنیتي چارو
ادارو لدې مخکې هم همدغسې بریدونه که داعش کړي یا نور کړي بیا هم پر طالبانو تپل شوي چې تاسو وایي چې دغسې نورو د دولت مخالفو وسلوالو ډلو ته مو د فعالیت زمینه برابره کړې ده. هغه موضوع ده چې افغان چارواکي تل تکراروي خو اوس ډېر یو حساس وخت کې دغه برید کېږي. لوړ پوړی چارواکی دی، له ولسمشر وروسته دوهم کس دی او هلته په دوحه کې د افغانستان د حکومت سره د طالبانو د خبرو لپاره هم تیاری نیول کېږي. که راسو دې ته چې امرالله صالح ولې د ورته بریدونو هدف دی، لدې مخکې په ډېر داسې بریدونه شوي دي، آیا دا بریدونه په یو ډول باندې ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا پاکستان سره کوم ارتباط لرلی شي؟
ګورې دلته د سیمې استخبارات په افغانستان کې پراخ لاس لري، یعنی لاسرسی لري. د افغانستان جګړې ته په کتو سره او د مونږ اړیکې د ګاونډیو هیوادو سره او بالاخره د ګاونډیو هیوادو مداخلې لکه ایران پاکستان، اول پاکستان دا عیسائی دا او په دویمه قدمه کې ایران دا، ډیری بریدونه د دوی طرف تر سره کیږي او د دوی حمایه بیا د نړیواله په کچه باندې نور هیوادونه دي چې هغه خپلې موخې دلته لري او دغه هیوادونه خپلې موخې لري. د صالح صاحب دریز همیشه د عیسائی پر خلاف ده. د صالح صاحب دریز د او افغان واقعي افغان چې هغه هیڅ وخت د عیسائی مسائل مداخله نشي زغملای هغه دریز صالح صاحب ده. زما ان دا د ما دا فکر ده چې په دغه برید کې او ورته بریدونو کې چې هغه زمونږ هغه غښتلي حکومتي چارواکي دي او غښتلي امنیتي منصبین دي او دای په ډاګه کړې ده په خپلو فعالیتو کې په خپلو وظایفو کې چې دوی ایسای او پنجاب ته نه تسلیمېدونکي دي. همیشه په دوی باندې برید شوی دی، په کلو کې برید شوی دی، په معلم حتی یو مدیر چې هغه د افغانستان خپلواکي غواړي د افغانستان ازادي غواړي او د پردې غنه غواړي هغه باندې هم چاودنی شي دي د څه مامون ډېر د څه مسائل لرو په کلو په باندو کې
بل ځازه سب کراسو
آیسته په والا قدمه کې او ایران په دویمه قدمه کې په دغه مسائل کې رول لري
زازه سب کراسو د سولې پیچلې پروسې ته ډېر ستونزې هواري شوي خو بیا هم مخام خبرې لانه دی پیل شوي څه فکر کوي چې دغه برید او دغه سي نور احتمالي بریدونه آیا فکر نه کوي چې د سولې دغه پروسه نور هم زیانمن کړي
ګوري د سي بریدونه جګړې ته ادامه د خلکو وژل تلفات پکلو باندو خرونه کې د سولې سب یو تناقض کې قرار لري دلته زه فکر کوم چې د استخباراتو د نړیوال او د سیمیزو استخباراتو لاس پکې ده چې دوی خپل مخ ته ورسیږي ځکه چې افغانان په هیڅ صورت خارجي مداخلې نه مني په هیڅ صورت هغه ایسای ده هغه امریکا ده هغه پنجاب ده هغه روس ده کابل ده دغه مسائل د سیمي استخباراتو د نړیوال استخباراتو خاصتا د پاکستان د اهداف خاطر باندې دا کتل
د امنیتی چارو پوپ خونه جنرال یوسف امین زازایو
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار له وجود ما خام تر وو بجو اوریدلی شي د افغانستان د هوایي چلن ملکی د روي د کورونا وایروس د خبرېدو د مخنیوي لپاره بلدی وروسته د کابل او ډیلی ترمنز په اونې کې یو پرواز تر سره کیږي د دغه اداري ویان نیم صالحي ازادي رادیو ته وویل د هغې هوکړې له مخې چې د افغانستان او هند ترمنځ شوې د دغه وضعیت تر کېدو به پروازونه محدود وي او یوازې سوداګر ناروغان او هغه کسان چې سوداګریز پاسپورټونه لري کولی شي له ډیلي کابل او یا هم له کابل ډیلي ته سفر وکړي فیروزه عزیزي نور حال اوروي
د کابل دهلی ترمنز په داسې حال کې پروازونه پیلېږي چې په هند کې په کرونا ویروس دښته کسانو شمیر لوړ خودل سوای دی د افغانستان د هوایي چلن ملکی اداره وایي د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره به دغه پروازونه محدود وي د دغه ادارې ویان نیم صالحي ازادي راډیو ته وویل د دواړو هیوادونو د هوکړې لمخې دهلی ته په اونۍ کې یو پرواز کیږي او د غلوتنې یوازې هغو ناروغانو ته دي چې په هند کې بند پاتې دي او یا هم هغه هیوا ته د درملنې لپاره ځي
پروازا به شکل عادي آغاز نمیشه بلکې پروازا به صورت محدود آغاز میشه
دغه محدود سفرونه د هغو کسانو لپاره دي چې ناروغان لري همدارنګ هغو محصلینو لپاره چې درسونه خلاص شي او هیوا ته ستنيږي او یا هم د زده کړو د دوام لپاره سفر کوي او د هغو کسانو لپاره چې تجارتي پاسپورټونه لري نو له دغه پروازونو ګټه اخلي یعنی محدود دي
څو ورځې وړاندې په ډیلی کې د افغانستان سفارت اعلان وکړ چې د دغه دواړو هیوادونو د هوکړې لمخې د سنبلې په شپږمه د کابل دهلی ترمنز د اریانا افغان او ایر انډیا دوړخیز سفرونه پیل کړي هندستان ته چې ډیری ناروغ افغانان ورته د درملنې په هدف ورځي د کورونا ویروس تر خپرېدو وړاندې ورته په ورځني ډول لسکونو افغانانو سفرونه کول بلخو د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت د شمیرو لمخې دا مهال څوار لسره افغان محصلین په هند کې زده کړې کوي چې په خبره دا مهال نه یوازې دا چې په هغه هیواد کې د یو شمیر مسافرو بندوالی زیاتې ستونزې پیدا کړې بلکې هوایي شرکتونو ته هم میلیونونه ډالر مالی زیانونه اړولي دي اوس سره لدې چې د دغو پروازونو پیلېدل جدي اړتیا ده خو په افغانستان کې د دغو پروازونو پیل سره د کرونا ویروس د لا خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې سوې دي د افغانستان د امن روغتیا وزارت وایي د دغه ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ځانګړي او جدي تدابیر نیولې دي د دغه وزارت مرستیال وایانده معصومه جعفری
وزارت ساتومی افغانستان بر مردم اطمینان
په عمومي توګه وضعیت ښه دی او د کورونا وایروس د واقعیتو کمواله ښیي د سفرونو په برخه کې وزارت ډاډ ورکوي چې مسافرین مخکې لدی چې سفر وکړي ټیسټ ترې اخیستل کیږي تر څو دغه وایروس له خپرېدو مخنیوي شي وي
از انتشار ویروس توسط سفر جلوګیری کړي
د امریکایي وزارت وایي ک په دغه سفرونو کې احتیاط وسی له شک پرته به افغانستان د کورونا وایروس د لومړي موج له ګواښ پرته عبور کړي لدې وړاندې له نورو هیوادونو د افغان کډوالو بیرته ستنیدل د کورونا ویروس د خپرېدو یوازینی لامل بلل شوی وو اوس به ولیدل سي چې د کابل ډیلی د سفرونو د پیل سره به دغه ګواښ په رښتیا هم څومره جدي ونیول سي
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري
دغه راز د جون په شیبو کې دی اونیز خبرونه تر څنګ دی ازادي رادیو بلدي اساسي بشري حقوقونو اونیز خبرونه هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې مهیروي وړاندې به واوري چې امریکا غواړي د چین د یو شمېر هغو کرنیزو محصولاتو پر وارداتو بندیز ولګوي چې د دې هېواد په شینجن ایالت کې د جبري کار په نتیجه کې تولیدېږي. خو اوس به لاړ شو کندهار ته. په کندهار ولایت کې یو شمېر بڼوال وایي د تیر کال په پرتله سږکال د انګورو حاصلات کم شوي. دوی د خپلو حاصلاتو د کمېدو علت د سپیرغوږې په نوم یو ډول نباتی ناروغی یادوی. بلخوا د کندهار د کرنې اوبو لګونې او مالداری ریاست مسؤلان هم مني چې سکال د نباتی ناروغیو له کبله د انګورو په حاصلاتو کې د پام وړ کموالی راغلی. له کندهار د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی پرې رپورټ لري.
عبدالودود د انګورو په بڼ کې د سپیرغوږې په نوم د پیدا شوي ناروغۍ په اړه خبرې کوي. دی د کندهار په پنجبای ولسوالۍ کې شاوخوا 2000 تاک انګور لري، خو د سپیرغوږې په نوم نباتي ناروغۍ د انګورو ډېره برخه خراب کړې ده. د پنجبای ولسوالۍ دوه تنو نور بڼوال واجی خدای داد او نور الله هم ازادي راډیو ته وویل دوی د کرنیزو آفتونو د مخنیوي لپاره په خپلو باغونو کې دوا پاشلې، حکومت ګټه نه ده کړې.
دا د شش کال د سیاوي کال رالی د شانې په دغه دغه ملاکه سر خلاصې کړي. دوا یو مقصد د پخوانی دغه کوم سمپل دوا یې بولي پر ولې د مقصد د انګور ګولې مرکړي. بیا هم دا یو کال یو مسله ده دغه مر سره ګټ سن دي
ډیر انګور خراب شي.
اول تر ته یو د دې چې جدا وینې چې نیمه یو ګره فراغ لاندې وشکې تر توګر نیمه خراب دي نیمه دغه دي نو ګور چې دا د ډیرو بوسه وکړلې یا مقصد یو بل دوا مو خراب پر ولې کېده. داس نو چې ځای یا هر ځای دغه رقم کې سات
فدا خو پروش کال باغونه دا رقم چې په 15 لک روپیه په اجاره کړل وسه هغه باغ دی په 15 لک زینت ما درته چې پدری سی کې یو ایسا سم دی ادوی سی خراب سی وي دغه سپرغوش د لاس کر سره کې چې واور جوړ چولې دا رقم سی
د کندهار په بازارونو کې سش کال د یو مننګور به ل 150 تر 200 افغانۍ پر رسیدي. په داس حال کې چې تیر کال من په 100 افغانۍ پلورل کېده. اسمت الله چې د کندهار شهر پازر جی بابا کی د تازه میوه هټی لري ازادي رادیو ته موبایل
اته مزر سم انګور خراب زمانہ باران ول وس باغ ورسه چې شل منه جناب سره پر لاس باندې دریش الله سبحانه جل جناوي سره هغه نور ګره په باغ کې وس کی دا خراب جنوي په چې انور دن ته راوړي بار بدا چې د پروش کال انګور شاش کال منه په نیم سره غونډه د مشترکې پروش کال د انګور مات سل په سل سره بس.
خو سپیرغوږی څه ډول ناروغي ده ولې پیدا کیږي؟ په کندهار کې د کرنیزو آفتونو د تشخیص د لابراتوار مسؤل عبدالسمیع نوري د انګورو په باغونو کې د سپیرغوږی په نوم د پیدا شوي نباتي ناروغي علت سږکال د بارانونو زیاتوالی نم یا لندبل یادوي.
سپیرغوږی یو فنګسي مرض دی چې عام خلک د سپیرغوږی په نامه باندې پیژني. دا عموما د انګورو په وخت کې کله چې انګور د ګل وځي دی چې رطوبت او لندبل ډیری هغه ځای کې ګڼګونه ډېرې دی شروشت کی پر بلګو باندې او پر ساکو باندې او هم پر میوه باندې تاثیر لري. د ساکو او د بلګو د هم چې ډیر سي د وچېدو باعث ګرځي او د انګورو د چاودېدو باعث ګرځي. انګور چاودي په زمين کې ورستیږي او ورسته هغه کیفیت چې بازار کې خرڅي دغه د لاس ورکیه.
د کندهار د کرنی او بلګونی او مالداری ریاست مسؤلان هم مني چې سش کال د نباتي ناروغي لامل د انګورو حاصلاتو کې د پام وړ کموالی راغلی. د دې ولایت د کرنی او بلګونی او مالداری رئیس سید حافظ الله سیدی ازادي راډیو ته وویل دوی د دې امراض او د مخنیوي لپاره باغلرونکو ته عامه پوهاوی ورکړي او په زرګونه کیلوګرامه درمل هم ورته ویشلي. د شاغلی سیدی په خبره سش کال به د کندهار د انګورو د تولید کچه شاوخوا 300 زره میټریک ټنوي. په داسې حال کې چې تیر کال دا حاصل شاوخوا 400 زره میټریک ټنو ته رسیدل.
چې دولت دغه امکانات دومره نه دي چې ټولو بزګرو ته موږ ورسیږو، خو د دې عامه پوهاوی موږ کړی دی خصوصا د شاخبروی په وخت کې یا د استراحت په دوران کې موږ په بزرګونو کیلوګرامه دواګانې دې ته توزیع کړې دي خصوصا د خاکسترک د تغ لپاره. تاسو پوهیږئ سکالې کال بارانی او رطوبت زیات و چې کوم کال مرتوب وي بارندگی زیات وي کال بیا نو پنګسي قرچي امراض چې په نباتاتو کې ډیر زیات وي. سکالې دلکه 30,000 ټنه نه واخله تر 3 لک میټر کټنه پورې ومنګ انګور تولیدول.
انګور د کندهار له مشهور او عمده میوه شمیرل کیږي او پلسګونه ډولونه لري چې شوند خانی سره سایبي او سره لال تر ټولو خوندور بلل کیږي.
د کندهار د انګورو د حاصلاتو په باب مو واوریدل چې بنوال وای سکل حاصلات کم شوی، هغه هم په دې خاطر چې یو ډول نباتي ناروغي وهلې دي. امریکا غواړي د چین د یو شمېر هغو کرنیزو محصولاتو پر وارداتو بندیز ولګوي چې د دې هېواد په شنجن ایالت کې د جبري کار په نتیجه کې تولیدېږي. چین د شنجن تر 1 میلیون زیات وګړي چې مسلمانان دي په جبري کمپونو کې بند کړي. امریکایي چارواکي وایي د دې هېواد قوانین د هغو سوداګري مالونو وارداتو ته اجازه نه ورکوي چې په تولید کې له جبر یا د بشري حقونو خلاف عمل څخه کار اخیستل شوی وي. نور هلي اسمت سروانه وروي.
د امریکا د ګمرکونو او سرحدونو د ساتنې د ادارې چارواکي وایي هیواد د چین د شنجن د سیمې د پنبی او سرو بانجانو په وارداتو بندیز لګوي، ځکه چې په دې سیمه کې دا محصولات له زور څخه په استفادې کرل کیږي. د امریکا د ګمرکونو او پولو د ادارې د اجرایه کمشتر برستیال بریندا سمیت ریوټرز خبري اژانس ته وویل په دې بندیز کې به هغه ټول تولیدات شامل وي چې له دې دوو محصولاتو سره تړلي دي، لکه جامې او همدارس سره بانجان او له سره بانجانو څخه جوړیدونکي محصولات. د امریکا د ګمرکونو او پولو د ادارې ویندوی وای ټاکل شوی و چې په دې اړه رسمي اعلان پرون سه شنبه شوی وای، خو د رواني اونۍ تر پایه وځنډید. په پام کې د چیل چین څخه د 500 وارداتي اقلامو ترڅنګ د شنجن پر سره بانجانو او پنبه بندیز په سپینه ماڼۍ کې اعلان شي. دا اقدام به د امریکا او چین ترمنځ لوړاندې څخه ترنګلتیا نور هم زیاته کړي. د امریکا د ګمرکونو او سرحدونو اداره د خپل هیواد د قوانینو پر اساس د هغو محصولاتو د واردېدو مخه نیولی شي چې په جبري ډول تولید شوي وي یا د تولید په مهال بشري حقونه په پام کې نه وي نیول شوي. واشنگتن په وروستیو کې پر چین له ایغور مسلمانانو سره د چلند په خاطر فشار ډېر کړی دی. د متحدو ایالاتونو د بندنو چارو وزیر مایک پامپیو تیرونی وویل امریکایي کمپنۍ په شنجن ایالات کې د بشري حقونو له سرغړونې خبري شي. د پدې سیمه کې پر سوداګري راکړې ورکړې د بیا کتنې غوښتنه وکړه. چین په دې خاطر چې تر 1 میلیون ډیر ایغوران یې له 2010 میلادي کال راهیسې په جبري کمپونو کې اچولي له انتقادونو سره مخامخ دی. چین وای دا کمپونه د بیا زده کړې او روزنې مرکزونه دي چې له بیلتون غوښتونکو تروریزم او افراطیت سره د مبارزې لپاره ضروری دي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړي مرکی
مهمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
او مخکې له دې چې خبرونه دوهمه نیمه ته ورسیږو لې اسمت سروانه به واورو چې وایي د لوملي ځل لپاره په یوې خورا قوي کمرې د نړۍ د کوري تر ټولو دقیق عکس اخیستل شوی دی.
ساینس پوهان بریالي شوي چې د لوملي ځل لپاره د نړۍ 3200 میگا پکسل ډیجیټل عکس واخلي. د امریکا د ستانفورد پوهنتون څېړونکو د نړۍ تر ټولو په لوی ډیجیټل کمرې دا عکس اخیستی دی. دا کمرې په چیلی کې د ستانفورد پوهنتون پر ال اس اس ټي تحقیقاتي ټلسکوپ نصب شوې ده. له دې کمرې څخه به د تیارې انرژي، تیارې موادو او د تاریخ د نجومي سینما تر ټولو د لوی فلم په جوړولو کې کار واخیستل شي. تر اوسه په دې برخو کې نور چوسیات نه دی اعلان شوی. دغه عکس چې 3200 پکسل دی د لیدو لپاره 3800 داسې تلویزیونونو ته اړتیا ده چې سکرینونه یا صفحې یې 4K او خورا دقیق وي. که هم دومره تلویزیونونه څنګ په څنګ کې شودل شي حالا عکس له جزئیاتو سره سم لیدل کېدای شي. د دې کمرې قدرت له دې اټکلولې شو چې که د کرکټ توپ 30 کیلومتره لري وي په عکس کې څرګند ښکاري. د دې کمرې سینسورونه داسې شان ثبتولی او پیژندلی شي چې تر دې وړاندې تصور نشو کېدی. د دې کمرې په جوړولو کې له 109 سترو او پرمختللیو سینسورونو چې سی سی ډي نومیږي کار اخیستل شوی. هر سینسور 16 میگا پکسل دی. ټول سینسورونه 3,200,000,000 پکسل دی.
په همدې سره د خبرونې دوهمه نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې مازدیګر 4:30 بجې شوې. وړاندې د ازادي رادیو 2:00 خبرونې مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خو اوس اجمل ان په استډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
په کابل کې نن په هغه چاودنه کې چې ظاهرن هدف د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح د موټرو کاروان وو لک تر لګا لس کسان وژل شوي او تر ډیر شو زیات نور ټپیان شوي دي. امر الله صالح خپل له دې برید روغ وتلې خو د یو ساتونکو برسیرن ټپیان شوي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په هر خپل لومړی مرستیال امر الله صالح د غبرید غندلې دی. خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه په یو پیغام کې د کابل نننۍ حمله غندلې ده. د یونان په لیسبوس ټاپو کې د غیر قانوني کډوالو په پنغالي موریا کې بیګا ور ولګید او لس زره کډوالۍ تېختتا اړ کړل. دغلته په دې پنغالي کې ګنشمیر افغانان هم میشتي. روسیه د نړۍ پر وستر صنعتي هوادونو تور پورې کړی چې د ناسمو معلوماتو د خبرولو کمپاین پیل کړي او هدف دا دی چې د الکسی نوالنی د مسمومیدو لقبل پر روسیه بندیزونه ولګول شي. او په بیلاروس کې د اپوزیسون چارواکي وایي د سیاسي چې په بیلاروس کې د دوی ورسته آزاد ملګری ماکسیم زاناک هم نیول شوی دی.
له اجمل ان مننه او امید زهیر ملهم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنی هنداره.
د شپږیزلې کرکټ سیالیو په توام نن په لومړی لوبه کې بند امیر خمارانو امونه هنګانو ته په ماتې ورکولو سره پروانو سیالیو کې دویمه بریا هم خپل کړه. بند امیر خمارانو د لوبې په چوکاټ لو لومړی د سیالیو لوبډلې امونه هنګانو پر وړاندې توپ چونې پریکړه وکړه. امونه هنګانو د ټول شل اورونو په لوبولو سره د 5 وکټو پاوټ کېدو سیالیو لوبډلې ته د 3 منډو هدف ورکړ. د امونه هنګانو لوبډله کې درویش رسولي 2.5 نه سوځېدلې. لوبډل مشر جاوید احمدي 4 او فرحان زاخل 2 منډې وکړي. د بند امیر لوبډلې په توپ چونې کی بیا شرف الدین اشرف دوا وفادار مومند او وقار سلام خیل یو یو وکټ واخیسته. بند امیر خمان لوبډلې بیا د هدف د تلسم اور پتریم توپ د دری لوبغاړو پاوټ کې دو سره پورا کړ. د بند امیر لوبډلې په توپ وهونکي عثمان غنی و 50 حضرت الله عزازی 18 او ناصر جمال اشل ناسوزیدل منډه وکړي. د دې لوبي د غوړه لوبغاړي جایزه عثمان غنی ته ورکړل شو. همدا ډول وس یو بل لوب روانه چې مساینه ک د سپینغر پر وړاندې لوب کوي. تر دم غړي پوری سپینغر لوبډلې یو سلاتل منډی کې ول د سلوغاړي سوځیدل دي خو دوی ته 221 منډي هدف ورکړل شوی دی. په غور ولایت کې د فوټبال ورلیک سیالۍ پیل شوې. د دې ولایت د ورزش امیر محمد غوري نن ازادي رادیو ته وویل په دې سیالیو کې د ځوانانو شلو لوبډلو ګډون کړي. خغلې غوري وایي دا سیالۍ به 2 دوام وکړي. د دې ولایت د ورزش امیر زیاتوي دا په غور ولایت کې د کورونا وایرس له کبله د قرنټین د وزشوي وضعیت لپاره وروسته لومړنۍ سیالۍ د چکیږي. د دې سیالۍ موخه د ځون په کچه د لوبډل لپاره د لوبغاړو موندل خودل شوې دي. او د توکیو اولمپیک یو لوړ پوړی چارواکی وایي د توکیو اولمپیک باید راتلونکي کال په هر ډول چوي وشي. د جاپان کیو دیو خبری اژانس د هیواد د اولمپیک او پارا اولمپیک سیالیو د وزیر سیکو هاشیموتو له قوله لیکي دا سیالۍ باید د لوبغاړو هڅو او ترڅنګ د سیالیو د مسؤلانو هڅو ته په پام وشي. سیکو هاشیموتو زیاتوي دا په پارا اولمپیک ټول مسؤلان د دې لپاره کار کوي چې د کورونا وایرس سره سره د لوبغاړو هڅي او تمرین یو ځای ونیسي. د اولمپیک د 2000 کال سیالۍ چې تمه وه د دې کال په دوبی کې په توکیو کې وشي د کورونا وایرس د خبرېدو له کبله وځنډېدې.
اساسي او بشري حقوق.
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې معلولیت څه ده، په دې اړه کوم حمایتي قوانین شته؟ افغان معلولین له کومو ستونزو سره مخ دي او دا چې له دوی سره څه مرسته شوي؟ په دې اړه په دې خپرونه کې پرې غږیږو. د خپرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د مرکزي دفتر د ځانګړو څېړنو مسؤل ښاغلی محمد عالم عزیزی دی. عزیزی صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو. په پیل کې که راته ووایه چې معلولیت یعنی څه؟
زه هم په خپل وار د آزادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم، او د تاسو د ځوال په رابطه باید ووایم چې معلولیت هغه څوک دی. معلول هغه چا ته ویل کیږي چې یو جسمي، ذهني او یا رواني کمزورتیا ولري یا حسي کمزورتیا ولري، او د